بشریت باید تصمیم بگیره، چون قطعا هوش مصنوعی هم موزل میتونه یک موزل جهانی باشه تا موزل منطقه‌ای، و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از کلا جهان است. ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه، و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید نگرانش از دست دادن شغل ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل هایی که در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش های دیگر نیاز به زیر ساخت های قوی دارن که تا با هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیر ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش هوش مصنوعی نمیگیره. اما در این زمان برای ما فرصت است این نیرویی که فعلا جوان هستند در افغانستان متاسفانه بیکار هستند و بهشان شغل ندارن، از هوش مصنوعی استفاده کنن تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید در خلق کنن. مشخصا مقصدم که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را هم بخواین، گفتن یکی از چیزایی که برای آینده شروع ها میبینن نیست که آدم ها برن برند شخصی خود را با یک هوش مصنوعی بسازن. من فکر میکنم این فرصت برای افغانستان وجود داره. در بسیاری از کارها میتونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار با زیر ساخت کم این را برای خود بسازن، فقط کافی است 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن به هوش مصنوعی به صورت تخصصی از تمام منابع وازی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورز دا ونی مهم و پیخوتا کتیم
دا ازادی رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره ام، ولې وی متفاوت زاویه د ونې د پیښو تحلیل ته ځانګړی د ازادی و مورسته مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان به ورته راشي. افغانستان کې سکه لرته د پنبې د حاصلاتو په ډېرې دو هم راپور لرم، او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا، افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي تراګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي، او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس دی.
ځوانان نو امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلفو ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ، د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته ده چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاند ویني شوي چې افغانان سیمی فائنل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کې څومره غټ ایونټونو د هغه عمره غټ تیارې ده دغه ایونټ د پاره ونه شولو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ در کې تب انستان به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه د افغانستان اگینسټ شو په دغه چمپیونز ٹرافی کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي، او اسپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لک سلو دي.
زما له نظره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډېر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره کم مخ کیږي وې ګټي.
او په گاوند کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تریخ انځور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې دغلته د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیرې الته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه مونږه حقیقتونه را برسېره کړی دی حقیقت څه دی هغه مورغسته دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو ډیر خوخیږي ولې چې مون ډیر زیات مهنت کړي
په تصویرونو کې هم ګورې زیشان خان تلاش زمونږ د هواد وطن ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې اومدارنګ خپل نقشوم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ پند کیمرې په برخه کې او سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د تسخ ضرورت لري
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې تیرونه د پاکستانی استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د غوښونو خبرداري ورکړې بل خو طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپل کارمندانو له ځانمرګي بر درسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي پاکستانی استازي منیر اکرم چې په خوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې د مهال افغانستان کې د داعش د جلب او جذب چارې په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم لاغه ځای سیمه کې ترهګري پیښې تنظیموي خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړې دي چې یو خوا تیرونه یې کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوه او بل خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول لمنځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستان ګواښ پاتې نه دی البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوې دي عاملان له پاکستان ورته راوختي خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلي بل خو د طالبانو لدی ټولو ډاډګرونو وضاحتونو سربېره هم روسي تاسو ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او لامدي عمل د واړې وادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ په هواوي او همغږي لري
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې د داعش حمله وکړلې او انتحاری عملی وکړل یو دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابې زادي تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نو امید سوي دي اقتصادي وضع خراب ده لهدازه د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکینو لهدازه زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او د خلک د دې استخبارات په شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر وو سي او دا خبره اوس اظهار کړي ده چې تهدیدونه زیاتیږي
اصلي انګیزه ورکون کې سوق ورکون کې سمت ورکون کې استقامت ورکون کې د پاکستان دی د داعش فقط څو مده مخکې افراسیاب خټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا هغې پر ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی دې کې هیڅ شک نشته خو اصلي زال او انګیزه ورکونکي سمت ورکونکي د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی تر هغه چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلي ظالته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منطقه کې په مختلفو ابعادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپل مرستو د لړۍ درولو ترڅنګ له درې مو هیوادونو نه د پی ون او پی ټو په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولي او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غوښتنه هم زیات شوې ده. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیز په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزټ ته استولې لیک خبرداري ورکړه چې د ترامپ له لوري د بهرنی مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې لري د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دی. د کورنی امنیت او بهرنی چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی ترڅو د مهاجرت پروسه ورزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوا ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی، ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت اداره خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواری شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریزه جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کیږي. د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خو د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپل ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ترامپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ترامپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار اظهار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکا ته راسي او دا د امریکا لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکانه غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د رجلا شخصي زما خیده دا چې نه به ترامپ هغه پیسې چې په خوا طالبان ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان پر رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځې خبره ده، بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسېږي.
بل خو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې ده. که څه هم طالبانو تیروني افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې 6000 تنه وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 9000 یا 10000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته روغتونونه د اړتیا په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لک ته رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 80,000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې له دې شمیر نه 15,000 هم دي ناروغي لامل مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي خپلوان یې لاول ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورت په معلوماتو لمخې په افغانستان کې تقریبا 60,000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغه کې 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطان چې دی هغه کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغه تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغه کې تقریبا 1,400 پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې هغې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1,200 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1,400 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 10 دی او مېړنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 شته او مېړنې کچه یې 12 شته. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60,000 پیښې ثبت شوي دي هغه په 2000 کال کې او 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 18 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 18 نمرو جخت په 125 مقام راغله، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 155 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریا په 2، 3 او 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسما اعلان کړی دی جان سپکو په وروستۍ گزارش کې په راغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونو چې څه د پاسه 4 میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دېخوا دا د طالبانو جبو تللي دي. او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی 10مه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالیو وړاندې له نیوزیلند او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزو لوبډلې سره مخخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیونز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مباصرینو لاوار د مخ ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنی پاکستان ته ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مباصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له عمله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلند لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مباصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2500 منډو نه دفاع سخت وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړ شي. بلخو د افغانستان په شمول سګ نه چمپیونز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي جوړول دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه محمد غزنفر، له پاکستان د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوی چې د جوړولې د عمله به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیونز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي تر اتم مقام پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیونز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا، ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څنګه سبلتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي؟ وجه دا ده چې کنډیشن او د لوب شرایط او چاپیریال له افغانستان سره او په ځنګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخه لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډله ته په دې کنډیشن کې لوبي اسانه وي.
چمپیونز ټرافي چې څومره غټ ایونت ونو دا هغه عمره غټ تیارې ده دغه ایونت د پاره ونه شلو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ درکې تبنستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شینه د افغانستان اگینست خو په دغه چمپیونز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي، هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حکمت دی او رحمت دی، دغه لکان لک سلو دي. نو نور کومنګا د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره لږه ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي. دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یو هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي دی دو ځان یو سان اندازه تیز کړي، ځکه کچرته دی دو تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټي چانس زیاتیږي. خو کچرته دی دو څنګه هغه پخوانی بیټنګ چې دی دو څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانس دومره نه، ځکه که تاسو وګورئ د افریقي او د نیوزیلند او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ نو هر یو میچ چې دی 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې.
او سملنډ او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیر ونی د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال عبدالسلام حنفي گاونډيانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړچی پر سنوي کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیستوند ته وینا کې پته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا کې چا پرې د ډبرې گزار وکړ. نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت د لوټ تی وسه هم پر وشو په گاونډیانو به د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زدن نتونیم خو مخه ما هم یک قلو خو می اندازیم به طرف دی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم گاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب غواخي د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وبال. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ورلاندې بندې په لوټو د وشتلو غواخونه کوي. او د تیرونه د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سکال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړ. ویلي دي چې سکال افغانستان کې 1.95 لک ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80,000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې و. یا د اداره وایي سکال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 1.5 لک هکتار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیرونه د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر پر ناندریو هم تیر شو. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردی خانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردی خانی دا کړی چې افغانستان هر کال تر 60 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګړي. خود دغه سرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنوي هم خلک وسکړل د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو لچک کې دروست له افغانستان صادریږي. نو په وینای چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 12 وړاندې پیل شوه او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې لپاره نړیوال شهرت لري او په 2013 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوال ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یو نړیوال سیالۍ کې په پرلپسې ډول د نهم ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شو. داونه مېدار ته جالب خبردار اوره ده چې کڅه ما افغانستان کې پټلوزنی سریالونه او د فلمونو په تولید د طالبان لخوا کلک بندیزونه لګول شوې دي. خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلم ستورو په نشت امکاناتو د افغانانو په اوسنۍ سخت حالاتو ویډیوي سریال پیل کړل. دا سریال چې هر ونی یو قسم په یوټیوب خبريږي ډایرکټر لیکوال او مرکزی کریکټر یې زیشان تلاش سره ده. خو ورسره په خوا کې افغان فلم ستورې کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوی او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د دې سریال تخنیکي ټیم وایي سریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سریال د شوټینګ چارې هم لدی عمله درېدلې وي چې پرسته یو کې پاکستانی پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې. دا سریال تر اوسه ته برخې نشر شوه او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته. خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کریکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلی او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزه پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداده تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. په د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په وګو باندې اغستې دي ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي. د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دي.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ ته او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دي. نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دي.
بلخوا جالب خبر دار چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 13مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 26 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون کوي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږونه یو یا 15 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخو کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده. او په همدې سره د نن مور اعظم نن غړم خو تاسو هرونه د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسی چنوال سره مهیروي.